امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شب آشنایم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
ولسمشر غنی په خوست کې یو شمیر پراختیایي پروژې پرانستلې دي. ازبکستان پریکړه کړې ده چې افغانستان ته به د خپل صادراتي برېښنا بیه کې کموالی راولي، او امریکا تصدیق کړی دی چې د قاري حکمت الله په نوم د داعش یو مهم قمندان وژل شوی دی.
د خبرونې اوریدو ته ستړي مشه. نن د دوشنبه ورځ د اوریدې میاشتې شلمه د 2013 کال د اپریل د میاشتې له 9 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د خبرونو نو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د پخوانیو مجاهدینو یو شمیر مشرانو او سیاسي ګوندونو چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پیل شوو دولت په دولت د خبرو او د افغان حکومت د سولې پلان ملاتړ کړی.
جهادي او سیاسي مشرانو هم د سولې او د دولت په دولت له پاکستان سره د مذاکراتو هرکلی وکړ. خدای د خلکو او دولتونو په ګټه بلاله.
افغان حکومت د خپلو نړیوالو همکارانو په مرسته په کابل کې د خزینه پولیسو لپاره د استوګنې یو خارګوټی جوړی.
چیرې چې ژوند کوو هملته باید آرام اوسوږو تر څو چې موږ وکولی شو خپل وطن ته خپل ملت ته خدمت وکړو.
او چین پریکړه کړې چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز به افغانستان ته غځي. په دې اړه هم مرکه لرو. قدر مون اوریدونکو مرکه او رپورټونه ورساوري. اوس درته متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وي.
ولسمشر غنی خوست کې ځینې پراختیایي پروژې پرانستلې. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د یو شمېر وزیران سره یو ځای د بیا رغون د یو شمېر پروژو د پرانستلو د خلکو استازو سره د لیدنې په هدف خوست ته تلل. ښاغلی غنی خوست پر رسېدو لومړی په اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ کې ملکي هوایي ډګر ته لاړ، او هلته دغه هوایي ډګر لپاره د رنوی کرخه پرانسته، او همدا ډول دغه هوایي ډګر د رادار لپاره د ودانۍ او د داخلي سړکونو د کار د پیل پرانسته هم وکړه. د دې وروسته په هلیکاپټر کې په دغه ولسوالۍ کې د برېښنا سب سټېشن ته لاړ، او هلته د برېښنا د ویش چارو پروژه رسمن پرانستله. خوست د ولسمشر د سفر په اړه به تفصیلي رپورټ د خبرونو وروسته ته واورو. جمهور ریاست وایي د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر مشرانو او سیاسي ګوندونو چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پیل شوو دولت په دولت د خبرو او د افغان حکومت د سولې پلان ملاتړ کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د جمهور رئیس غنی او صدر اعظم عباسي ترمنځ د جمعې د ورځې په خبرو کې په وو مسلو موافقه شوې. د افغانستان د جمهور ریاست وینا ده چې تېره شپه جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ارګ کې د پخوانیو مجاهدینو د یو شمېر مشرانو سره ولیدل. د افغانستان د جمهور ریاست د ویان مرستیال د وخان مینپال په دې اړه ویلي دي چې
جهادي او سیاسي مشرانو هم د سولې او د دولت په دولت له پاکستان سره د مذاکراتو هرکلی وکړ. خدای د خلکو او دولتونو په ګټه بلاله، او پر سیاسي اجماع او د داخلي او ملي او بیرونی مسایلو په اړه د مشورو پر تداوم باندې ټینګار و.
افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ د جمعې د ورځې د خبر په پای کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا په کابل او اسلام آباد کې په خبرو شوو اعلامیو کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو مشرانو د جمعې د ورځې په غونډه کې په وو مسلو موافقه کړې ده. بلخوا افغان حکومت وایي چې ازبکستان پریکړه کړې چې افغانستان ته د خپل صادراتي برېښنا بیه به په هر یو کلیوارډ برېښنا کې تر 2.5 امریکایي سنټو راټیټه کړي. د افغانستان د جمهور ریاست په یو اعلامیه کې ویل شوی دی چې د برېښنا د بیې د ټیټېدو پریکړه په هغه کتنه کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تېره شپه په ارګ کې د افغانستان لپاره د ازبکستان د هیواد د ځانګړي استازي عصمت الله ارکشیف لرله، د ښاغلي ارکشیف لخوا د جمهور رئیس غنی ته واورول شوه. اوس مهال ازبکستان په افغانستان خپله هر کلو وار برېښنا په 1.5 امریکایي سنټو پلوري. افغانستان کې امریکایي قواو تصدیق کړی دی چې د داعش د ډلې یو مهم قومندان قاري حکمت الله له خپل یو ملګري سره د قاطع ملاتړ د ماموریت ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. یو اعلامیه کې چې نن خپره شوې ده، د داعش ډلې دغه قومندان د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ په مغول کلي کې د اپریل 15 د قاطع ملاتړ د ماموریت د ځواکونو په فوزي عملیاتو کې وژل شو. تر اوسه د داعش ډلې د قاری حکمت الله د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د پښتون د ژغورنې د تحریک د غونډې د نه خپرولو له امله په پاکستان کې رسنۍ ته سختو نیوکو لاندې دي. پرون د غورځنګ مشرانو په پېښور کې یوه لویه غونډه رابللې وه او هلته د پاکستان د نظام لخوا د پښتنو په ځورولو او ربړولو کلکې نیوکې وکړې، خو د پاکستان زیاتره رسنیو دغه غونډه په صحیح توګه خلکو ته ونه رسوله. د غورځنګ رهبر منظور پښتین خپلو زرګونو پلویانو ته په وینا کې وویل چې پښتنو تحریک سوله ایز دی او اسلام آباد باید د پښتون قوم ته له ډاره پرته د سوله ایز او باعزته ژوند حق ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین او ایران په سوریه کې د یکشنبې د ورځې د کیمیاوي وسلو د برید له امله پړبللی دی. سوریه کې فعالان او ډاکټران وایي چې برید کې 40 کسان وژل شوي دي. نور تفصیل خبر زیبا خاتم راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سوریې د دوما په ښار کې د شنبې د ورځې د کیمیاوي وسلو د برید ملامتي په ولادیمیر پوتین، ایران او روسیې اچولې ده. سوریایي مبارزین او د روغتیا د چارو منابعو ویلي دي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 40 کسه وژل شوي دي. په دغه برید کې چې حکومت د یاغیانو نه د دوما د ښار د بیرته نیولو دپاره کړې ده، ګمان کیږي چې حکومت داسې بمونه استعمال کړي دي چې زهرجن کیمیاوي ګاز خپروي. جمهور رئیس ټرمپ د یکشنبې په ورځ په ټویټ کې روسیا او ایران ګرم بللي دي چې د بشار الاسد د ظالم رژیم د ساتلو دپاره مرسته کوي. دمشق ته څیرمه د اسد د مخالفینو په کنټرول کې د دوما خارګوټي باندې د کیمیاوي وسلو د غبرید نه روسته د ماشومانو انزورونو د نړیوالو غصه راپارولې ده. عیني شاهدان وایي چې د ناروغانو نه د کلورینو بویزي او د زونو پوستکي شنه شوي دي چې دا د اکسیجن د کموالي نښه ده. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
او تازه خبر دا دی چې په هرات کې یو چاودنه شوې ده. د چې دا چاودنه نویت څه دی او تلفات څنګه دي په دې اړه به وروسته تاسو ته جزئیات درکو. د هنګري صدر اعظم د پرله پسې دریم ځل لپاره د دغه هیواد انتخابات ګټلې دي. دی د مهاجرت ضد دریځ لري او د ډیرو خلکو له همدې حمله د هغه ګوند ته په پارلیماني انتخاباتو کې د اعتماد رای ورکړې ده. د ټاکنو د لومړنیو نتیجو په اساس د اوسني صدر اعظم ګوند په پارلیمان کې 2-3 څوکۍ ګټلې دي. رسنۍ وایي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون لیواله دی چې د کوریا ټاپو وزمې د اټومي بې وسلې کولو په سر بحث وکړي. په پام کې ده چې کیم جونګ اون د مې په میاشت کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. له دغې لیدنې څخه مخکې د امریکا او شمالي کوریا استازو په نیویارک ښار کې مخفي لیدنې هم کړې دي. او وروستۍ خبر دا دی چې د چین په جینجینګ ولایت کې پولیسو یو جلۍ چې د کالیو منځلو په ماشین کې بند پاتې وه ژغورلې ده. پیغه هغه مهال رامنځته شو چې د غجلۍ له خپلو نورو ملګرو سره پټپټونه یا په بله اصطلاح چشم پټکان کوو او جلۍ د کورنۍ له پیښې په دغه ځکې بند د کالیو منځلو په ماشین کې بند پاتې شوه. وروسته پولیسو شاوخوا د 1.5 ساعت د کوشونو وروسته دا ماشومه راوژغورله. دا د سیمې او د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مکه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې د هیواد ولایتونو ته سفرونه زیات کړي دي. په همدې لړ کې نن خوست ولایت تللی او هلته یې ګڼې پراختیایي پروژې پرانیستي. په دې اړه درته رپورټ لرو. لږ وروستی اوري. جمهوری ریاست وایي د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر مشرانو او سیاسي ګوندونو چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پیل شوو دولت په دولت د خبرو او د افغان حکومت د سولې پلان ملاتړ کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د جمهور رئیس غنی او د صدر اعظم عباسي ترمنځ د جمعې د ورځې په خبرو کې په 2 مسلو موافقه شوې ده. پاموکي په دې اړه د اکرام شینواری رپورټ ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمن اوریدونکو، د تخنیکی ستونزې له کبله اون نه شو کړی چې په دې لنډو شیبو کې درته دا رپورټ خپور کړو، خو هیله ده چې ستونزه ونه لرو. دا د رپورټ به درته همدا شیبه واورو. لا هم ستونزا په ځای پاتې ده. درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې درته نور رپورټونه لرو، البته د سیمې او نړۍ په اړه درته رپورټونه لرو چې افغان حکومت د خپلو نړیوالو همکارانو په مرسته په کابل کې د خزینه پولیسو لپاره د استوګنې یو ښارګوټی جوړوي. په دې ښارګوټي کې د پولیسو د 300 کورنیو لپاره استوګنځایونه جوړیږي. د دغو کورونو پر ودانولو 140 میلیونه ډالره لګښت راځي او ساختمانی چارې په 2020 کال کې پای ته رسیدي. رحیم ګل ساروان په دې اکله رپورت لري چې لږ وروسته به دا رپورت هم درته واورو. او درنو اوریدونکو، دا د کوم رپورت سریزه چې مې تاسو ته لوستې وه، د اکرام شینواري رپورت چې تاسو سره اوس په ګډه واورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وی چې تیر شپه جمهور رئیس محمد اشرف غنی پارک کې د پخوانیو مجاهدینو د یو شمېر مشرانو او د ځینو سیاسي ډلو د اساسو سره په غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دولتونو په کچه د پیل شوو خبرو او طالبان سره د سولې په برخه کې د افغان حکومت د سولې پر پلان خبرې کړې. هرګوی جمهور رئیس غنی په تفصیل سره د غونډې ګډونوال د سولې پروسې او له پاکستان سره د دولت په دولت د خبرو څخه خبر کړل او ویل چې د افغان حکومت د سولې طرحه له داخلي، سیمه ییز او بین المللي ملاتړ څخه برخمنه ده، چې د جمهور رئیس غنی په وینا وسوال مخالفانو سره سولې لپاره شرایط برابر کړی دي. د افغانستان د جمهوریت صدر دوین مرسیل دوه خان میناپال امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د غونډې برخوالو د پاکستان سره د دولت په دولت د خبرو او وسلوال طالبان سره د افغان په د سولې پلان څخه ملاتړ څرګند
کړ. جهادي او سیاسي مشرانو هم د سولې او د دولت په دولت له پاکستان سره د مذاکراتو هرکلی وکړ. خدای د خلکو او دولتونو په ګټو بلاله او پر سیاسي اجماع او د داخلي او ملي او بیرونی مسایلو په اړه د مشورو پر تداوم باندې ټینګار وکړ.
د جمهوریت غنی تیر شپه د دې غونډې خوالته پاکستان صدر اعظم سره د شو خبرو پاړه نور سویلی معلومات نشته. خو د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ د جمعې ورځې د خبرو په پای کې د دواړو هیوادونو د بهرنی چارو وزارتونو لخوا په کابل او اسلام آباد کې په خبرو شو اعلامیو کې ویل شوی چې د دواړو هیوادونو مشرانو په اوو مسلو موافقه کړې دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وین احمد شکیب مستغنی امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې په دغه مسلو کې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې او پخلاینې د بهیر څخه د پاکستان ملاتړ هم شامل دي.
دواړه هیوادونه به د هغو فراریانو غیر مسؤول عناصرو پر وړاندې اغیزمن ګامونه اوچتوي چې د دغو دوو هیوادونو څخه یو ته امنیتي ګواښونه راولاړوي. همداشان دواړه هیوادونه دې ته ژمن دي چې د هیڅ کوم هیواد شبکې، ګروپ او افرادو ته د دې اجازه ورنکړي چې خاوره یې د بل هیواد پر خلاف وکاروي.
ښاغلی مستغنی ویل چې همداشان دواړه هیوادونه په دې موافقه کړې چې د دغو شوو موافقو د څارنې، همغږۍ او تایید لپاره د سار یو ګډ میکانیزم د ارتباطي دفترونو له لارې رامنځته کړي. همداشان ښاغلی مستغنی ویل چې دواړه هیوادونه موافقه کړې چې د یو بل د فضايي او ځمکني حریم له سرغړونو څخه ډډه وکړي. دواړه هیوادونه د یو بل له ملامتولو څخه هم ډډه وکړي او د هغې پر ځای د متقابل لوري اندېښنو او اختلافونو باندې غور او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل پلان په چوکاټ کې د سولې او پیوستون لپاره ګټه پورته کړي. همداشان ښاغلی مستغنی ویل چې په دې هم موافقه شوي چې په بشپړه توګه د دغو موافقه شوو اقداماتو عملي کېدو لپاره څومره چې ژر کېدای شي کاري ګروپ او د اړتیا وړ میکانیزم رامنځته شي. افغان او پاکستاني مشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د موافقې په داسې حال کې کړي چې په تېرو 10 کلونو کې د دواړو هیوادونو مشرانو پخوا هم په یو شمېر مسلو موافقې کړي خو عملي بڼه یې نه ده اخیستې. د افغانستان یو شمېر سیاسي چارواکو کارپوهان لا هم په دې باور دي چې پاکستان به افغان حکومت مشرانو سره په شوو موافقو عمل ونه کړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزي استاد نصر الله سانګزی هم په دې نظر دی چې پاکستان پخوا هم دغسې موافقې کړي خو عملي کړي نه دي.
زه فکر کوم چې هغه تعهدات چې د کابل په ناسته کې د افغانستان د جمهور رئیس او د پاکستان صدراعظم او نورو مقامات ترمنځ وشوې دا یو تاکتیکي سفر و. دا خبرې پاکستانیان مخکې هم کړي دي. په دې اساس زه فکر نه کوم چې هغه خبرې چې شوي دي چې د افغانستان حریم ته احترام کوي، د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي، تروریزم نه تمویلوي، دا د تیر په څیر زاید خبرې دي او هیڅ ګټه نه لري.
خو د افغانستان د چارو یو شمېر نور کارپوهان په دې باور دي پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شوي او هم د تروریزم په اړه د نړیوالو نظریات بدل شوي چې ورسره دا تمه هم پیدا شوي چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې د نړیوال ټولنې د اقداماتو څخه ملاتړ وکړي او ورسره به د جنوبي اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د سترو اقتصادي پروژو پلي کېدو ته لار هواره شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. افغان حکومت د خپل نړیوالو همکارانو په مرسته په کابل کې د خزینه پولیسو لپاره د استوګنې یو خارګوټی جوړی. په دا خارګوټی کې د پولیسو د 300 کورنیو لپاره استوګن ځایونه جوړیږي. د دغو کورنیو پر ودانیو 140 میلیونه ډالر لګښت راځي او ساختماني چارې به 2000 کال کې پای ته ورسیږي. په مو کې په دې اړه د رحیم ګل ساروان رپورټ.
د ناټو په مشرۍ د قطعي ماموریت په عمومي قومندانۍ کې دا غونډه د خزینه پولیسو د ښارګوټي د پرانیس لپاره دایره شوې وه. پکې جنرال نیکولسن د ولسمشر میرمنې د کاناډا سفیر د پولیسو مشرانو او خپل خزینه پولیسو برخه اخیستې وه. د خزینه پولیسو د ښارګوټي 300 خزینه پولیسو او کورنۍ ته جوړیږي. لس بلاک او هر بلاک به د ښکورونه ولري. دا ښارګوټي په کابل کې د کورنۍ چارو وزارت په څنګ کې دی. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن وویل دا یو امتیاز چې د پولیسو په لیکه کې خزینه پولیسو ته ورکول کیږي.
د خزینه پولیسو خارګوټي پروژه په افغان امنیتي ځواکونو کې د خزو د ونډې اهمیت ښیي. د خدمت په وړاندې خندونو د لرې کېدو په معنا دی او خزې به د نارینه او په څیر په یونیفورم کې خدمت وکړي.
د خزینه پولیسو د ښارګوټي به تر 2000 کال پورې جوړ شي. عمومي لګښت به 140 میلیونه ډالر وي. 26 میلیونه ډالر ورته کاناډا د لومړی مرحله لپاره ورکړي دي. بریتانیا او کوریا به هم 20 میلیونه ډالر ورکړي. د ښارګوټي د خزینه پولیسو مسؤلیت امنیت او ډاډمن چاپیریال لپاره جوړیږي. زکیه رحمتي ډګرواله ده وایي داسې ښارګوټي خزی له هڅوي تر څو د پولیسو په لیکو کې ځانونه شامل کړي.
مونږ لپاره ډیر همیار لري ځکه چې مونږ چیرې چې ژوند کوو عمل ته باید آرام وسوګو تر څو چې مونږ وکول شي خپل وطن ته خپل ملت ته خدمت وکړو. و بل خورګان چې شته په کور کې په مکتبو کې چې درس وایي چې وایي چې زه پولیس کېږم هغه به را تشویق شي راشي پولیس ته خپل پولیس خپل وطن ته خپل ملت ته خدمت وکړي.
د غونډې ته لومړی میرمن یو ویل خزینه پولیسو ته د دې خارګوټي جوړول د هغوی اړتیاو ته ځواب ویل دي.
فراهم نمودن سهولت ها و اعمار شهرک رهایشی برای پلیس اوناسیا گام اساسی در راستای تشویق پلیس بوده.
پدې نسته کې د کورنی چارو وزارت په لیتونه کې هم د خزینه پولیسو لپاره د ښارګوټو د جوړولو غوښتنه وکړه. خو د امریکا د پوز انجینر ډیوډ کارډول وای دوی نشي کولای چې هرې خزینه پولیسو ته یو کور جوړ کړي، بلکې د ښارګوټي به تر ډیره د هغوی ستونزه اواره کړي.
دا ستونزمنه ده چې ټولو خزینه پولیسو ته کور ورکړل شي. څوک چې زیاته اړتیا لري هغوی ته به ورکړل شي.
د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو په لیکه کې د خزینه پولیسو جلب او جذب 8.5 په سلو کې زیات شوی دی.
خزینه پولیسو لپاره هدف چې لرو موږ غواړو چې 1000 اوناسیا پرسونل باید په پولیسو کې جذب شي. تر اوسه پورې 3200 نفر جذب شوي دي. کار کوي عملا. زموږ هدف د لنډمهاله پورې د 15000 پورې دی او اوږدمهاله د 10000 پورې دی.
دمګړی د پولیسو او اردو په لیکو کې تر 15000 پورې خزینه افسران کار کوي. د کورنی چارو وزارت وایي په سویلي او زینو ختیځو ولایتونو کې د خزینه پولیسو شمیر خورا کم دی. په نظامی لیکو کې د خزو نشتون تر ډیره دودیز خندونه او نامنی بلل کیږي.
السلام علیکم درنو ریدونکو. ترکیه ویلی دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو کوربه توپ کوي. د ترکیه صدر اعظم په کابل کې د سفر په وخت کې ویل چې ترکیه د افغانانو په مشرۍ د سولې د مذاکرو ملاتړ کوي. صدر اعظم بن علي یادرم په طالبانو باندې همغه کړی دی چې د سولې لپاره دغه بی سارې موقع د لاسور نکی. نن د ورځنیو مسایلو بحثونو په پروګرام کې د سولې لپاره د ترکیه په رول او نقش غږیږو. د ملبنو نظر اوري. ستاسو نظر هم مهم دی. کولای شئ په فیسبوک کې خپل نظر ولیکئ. مننه چې خبرونه اوري.
چین پریکړه کړې چې د ایپک د چین پاکستان اقتصادي دهلیز به افغانستان ته خزي. دا چې چین ولې په دې اقتصادي دهلیز کې د افغانستان شامل دل غواړي او د افغانستان لپاره د دې شمولیت اهمیت او ګټه په څه کې ده. د اجرایي ریاست اقتصادي مشاور او په کابل کې د امریکایي پوهنتون د بهرنۍ سوداګرۍ استاد مزمل شینواري امریکا غاک آشنا راډیو ته ویل
دغه دالیز چې د افغانستان لپاره مهم پدې دی چې دا د افغانستان د ډیورند د کرخې سره په څنګ کې تقریبا د چین نام دغه شرازی لاندې تر ګوادر پورې ځي. که چېرته دوی سره افغانستان وصل شي نو د افغانستان د هر ولایت نه دې ته لاره پیدا کېدلی شي، او زموږ دغه ترانزیتي لاره چې ده د پاکستان نه بالخصوص اوبو ته د رسېدلو دپاره زموږ لاره ډېره لنډېږي. که موږ اوس وګورو په دې اواخر کښې دا د غلام خان لاره خلاصه شوه، غلام خان سره 300 کیلومتره لاره زموږ کراچۍ ته نږدې کېږي. نو که په دې اساس باندې موږ همدغسې لاړ شو چې د پکتیا، پکتیکا، خوست او داسې لاندې چې بیا ورځي د قندهار او د قندهار نه مخکې هلمند، یعنی موږ کولی شو چې مستقیم همدې دپاره لاره پیدا کړو او د هماغې ولایتونو نه مستقیم لاړ شي. نو د افغانستان دپاره به قیمت د انتقالاتو د اموالو او د ترانسپورټ قیمت به ډېر راټیټ شي، او په عین وخت کې به زموږ بهر ته ډېر زر ورسېږي په لاندې لاره باندې. نو دا یې فایده یې ډېره زیاته یو دا ده. دویمه مسله یې دا ده چې کله چې چین رسمن دغه کوریډور افغانستان ته غځوي، نو په دې کې بیا چینایي تنها چون دې ته اقتصادي دهلیز به هم ورکړی صرف ترانسپورټي نه دی، نو د دې تر څنګه نورې پروژې هم راتلی شي، که هغه د معدنو بخش سرمایه ګذاري ده، که هغه په نورو مسایل دي، زراعت دي، دا ټول مسایل برقور سره راځي، دا ټول مسایل راځي. نو دوی من حیث د اقتصادي دهلیز دا غواړي نه یوه لاره. نو په دې اساس باندې افغانستان ته ډېرې زیاتې ګټې راځي، او بالخصوص دغه په ډیورنډ کرښې باندې څه پراته او محرومه خلک چې دي، د دغو خلکو ته یې ډېره زیاته ګټه رسېږي.
په دغه دالیز کې د افغانستان د شاملېدو سره چین ولې لیوالتیا لري او د چین لپاره ګټه څه ده؟
چین عموما په یو پالیسي باندې عموما کار کوي چې یو لار او یو کمربند دوی یو غټه پالیسي ده چې د هغې لپاره میلیاردونو ډالره دوی تخصیص ورکړی دی چې دوی غواړي هماغه مخکینی د ورېښمو لاره اگر احیا کی ولی په بل شکل باندې چې په هغې کې دوی درې بخشونو باندې کار کوي. یو د بهر د لارې نه چې دغه خطونه مسیرونه خپل برابر کړي، دویم د اوسپنې د خط د لارې نه، او درېیم د سړکونو د لارې نه. دوی چون په دې هغه کې دی چې د دنیا په اقتصاد کې د دوی ونډه ډېره زیاته ده، او د دوی د تجارت لپاره دوی باید هرې منطقې ته ځان ورسوي، نو په دې اساس باندې دغه کارونه پر مخ وړي. افغانستان که په دې کې شامل شي، دوی ته یو خو دوی مستقیم مثال د قراپورم د لارې نه دوی راځي پاکستان ته او گوادر ته ځان رسوي، چې گوادر دوی غواړي چې چین ته په دې طرف کې بهترین بحري لاره ده چې ځان ورسوي. په عین وخت کې چې افغانستان کله شامل شي، نو دلته د منځنۍ آسیا سره د چین روابط ډېر ښه دي، نو دغه یو داسې حلقه جوړېږي چې تاجکستان افغانستان ته هم په دې لارې دوی راتلی شي، بیا د تاجکستان په لارې دوی حتی ایران ته وتلی شي، د ازبکستان د لارې نه چې د اوسپنې خط دی په هغې لارې هم راتلی شي افغانستان ته. نو د دوی دپاره هغه مختلفې لارې پیدا کېږي، بالخصوص د قراقرم لاره زیاتره په ژمي کې بند دی، نو دوی بیا کولی شي چې د تاجکستان د لارې نه افغانستان ته راشي او ځان بېرته د سیپک طرف ته وباسي، ځکه عموما دغه کومو مناطقو نه چې په د پاکستان په کشمیر کې تیریږي یا د ګلګت او بلتستان نه تیریږي، دغه ډېر موسم ډېر سخت دی، یعنی ژمی ډېر سخت دی چې په عموما په ژمي کې دغه لارې بندي، نو دوی دپاره یو بدیل لارې هم پیدا کېږي چې اوبو ته ځان ورسوي.
شینواره صاحب، که په سیمه کې د چین سیاست د همدې اقتصادي پروژو له نظره وکتل شي، نو په نهایت کې چین څه ترلاسه کولی شي او هدف څه دی؟
دوی ډېر څه ترلاسه کولی شي، ځکه دوی خو په اقتصادي د لحاظه تقریبا شاید 15 تر 20 کلونو پورې دوی د نړۍ لومړی اقتصاد شي، چې په هغې کې دوی ډېره غټه لاسته راوړنه لري. په عین وخت کې دوی غواړي چې عین وخت کې په منطقي سیاست کې هم د دوی رول مهم وي. اوس چې موږ وګورو په دغې ملکونو کې بالخصوص که افغانستان، پاکستان او منځنۍ آسیا وګورو، په دې کې د غربي ملکونو هغه ډېر زیات دی، تسلط ډېر زیات دی. نو دوی غواړي چې د اقتصادي پروژو د لارې نه دوی خپل هغه سیاسي تسلط هم په لاس کښې راوړي. پاکستان کښې که موږ اوس وګورو، پاکستان په هر سړک کښې اوس که ګوري په هم په اردو، هم په انګلیسي او هم په چینایي ژبې باندې دغه نښې وښودل شوي دي، چې دا خپله د دوی هغه مستقیم تاثیر دی. د دوی تسلط په منځنۍ آسیا کښې هم ډېر زیات دی، د چینایانو چې د زیاتره غټې پروژې د منځنۍ آسیا هم د دوی په لاس کښې دي، او د هغوی سره د دوی روابط هم ډېر ښه دي. نو په دې اساس باندې دوی د اقتصادي د لارې نه کوشش کوي چې په سیاسي اړیکو کښې هم خپل ځان ته حلیفان او دوستان پیدا کړي په داخل د دې منطقې کښې، چې تر څو په دې منطقې باندې د دوی دغه تسلط هم د اقتصادي د لحاظه هم د سیاسي د لحاظه برقرار اوسي.
بله، ډېره مننه شینوار صاحب، کورم ودان،
خوشحاله اوسم.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې د هیواد ولایتونو ته سفرونه زیات کړي دي. په همدې لړ کې نن خوست ولایت ته تللی او هلته یې ګڼې پراختیایي پروژې پرانستې دي. د خوست په هوایي ډګر کې د نوې ځغاست لیکې جوړولې لویه پروژه بلل شوې ده. نور جزئیات د ابراهیم رحیمی په رپورټ کې اورو.
د ولسمشر محمد اشرف غنی الوتکه د خوست په ملکی هوایي ډګر کې چې رنوې تازه جوړه شوې ښکته شوه. له د سره ځینو وزیرانو د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم ملګرتیا کوله. دوی ته په همدې ځای کې د هرکلی مراسم نیول شوي وو. ښاغلي غنی د دغه هوایي ډګر لپاره د رنوې کرښه چې څو میاشتې مخکې جوړه شوې پرانستله او دغه راز د هوایي ډګر د رادار او اطلاعیې لپاره د ودانیو او د داخلي سړکونو د کار د پیل چارو پرانستنه هم وکړه. نوموړي وویل غواړي چې د ملکي هوایي ډګر په نړیوالو معیارونو سنبال کړي.
تولید په نړۍ کې اول ده ولس نه ګټه نه اخلي. ابي بي صاحب هدایت مې درته داده چې هوایي کوریدور چې له کابل او قندار دی دوستان ته خلاص شو د خوست نه به جرمني ته برابرېږي.
دغه راز ولسمشر غنی په خوست کې د برېښنا له سب سټېشن څخه 15,000 کورنیو ته د برېښنا د ویش چارو پرانستنه هم وکړه. دا سب سټېشن د کابل د ارغندیل سټېشن سره د پکتیا او لوګر ولایتونو له لارې نښلول کېږي چې د اوس لپاره به 22 میګاواټه برېښنا انتقالوي. په همدې حال کې ښاغلي غنی په خوست کې یوې ولسي غونډې ته په خبرو کې یو ځل بیا د سولې پر قایمېدو ټینګار وکړ. هغه د سولې په اړه شوی وړاندیز بېساره یو پوره کېدونکی هدف وباله.
دا یموږ ملي غوښتنه ده، دا یموږ ملي اجماع ده. لار کسیخه نه یي، موږ به سیخه کو. تپې به مې غرونه به ملارې کي، مګر هدف ته رسېدل حتمي ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی همدارنګه زیاته کړه چې ملکي تلفات د سولې په مخ کې خنډونه رامنځته کوي. د پر امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي.
نو په اساسي توګه به دا کار انشاءالله تعالی تکمیله و، اما په عین حال کې څوک چې موږ باندې حملې کوي او ناروا کوي، موږ امنیتي او دفاعي قواونه تر ورځې چې سولې ته ورسېږو مجبور دي له دې خاورې نه دفاع وکړي. اما دلته باید توپیر چې ملکي تلفات نه مخنیوی وسي.
دا په تیرو څو ورځو کې جنوب ختیځو ولایتونو ته د ولسمشر دویم سفر دی. تیره اونۍ پکتیا ته په دوه ورځني سفر کې د برېښنا سب سټېشن د پرانستنې تر څنګ د بیا رغونې د یو شمېر نورو پروژو چارې هم پیل کړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
د خبرونو د لنډیز په پیل کې مهم خبر لرو. د هرات د شینډن په ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله 8 ملکي وګړي وژل شوي دي او 3 نور ټپیان دي. د هرات د والي ویان جنني فرهاد وایي په وژل شوو ټپیانو کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. جنني فرهاد وایي چې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو چې شینډن بازار او د تیلو یو ټانک ته نږدې چاودنه وشوه. په پیښه کې د ځینو ټپیانو حالت جدي ښکاري. تر اوسه د برید مسئله چاپه غاړه نه ده اخیستې. شینډن د هرات ولایت یو ناامن ولسوالي ده چې زیاتو سیمو کې طالبان هم حضور لري. بلخوا ولسمشر غنی په خوست کې ځینې پراختیایي پروژې پرانستلې دي. ښاغلي غنی خوست ته د سفر په لړ کې ملکي هوایي ډګر ته لاړ او هلته د دغه هوایي ډګر لپاره د رنوې کرښه پرانسته. د افغانستان د جمهوري ریاست وینا ده چې د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر مشرانو او سیاسي ګوندونو چارواکو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د پیل شوو دولت په دولت د خبرو او د افغان حکومت د سولې د پلان ملاتړ کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د جمهور رئیس غنی او د پاکستان د صدر اعظم عباسي ترمنځ د جمعې د ورځې په خبرو کې اوو مسلو موافقه شوې ده.
قدر من اوریدین کنیم ساعت خبری پختو خبرونه په هم دیزی پای تا ورسیده پا لانده شبو که دریخ خبرونه پیلیدی اوریده لحیر نکی. تربیام خدای ملشه.